Asta susținem, așa-i. Det är något om hon ser en stoltanberg. Det är fanns han för mässalet i det runde. Det var ziran utter runde. Mycket parun jag uzelbi är för talban och gagg och kulchet avtre huala i kamau. Det är Al-Qaida på gärdun letar hagar usara. Är det inte en prekli? Då måste de ikpara vana det sär mauzo da prezin nur mauzo att och ham rapporna lor uchorum. Det ikpara vana det är fanns han avnari. Det är salt på mycket mycket nyheter på lo. پایل کړی څو مهمو خبرونو سر لیکونه د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 million نوې مرسته اعلان کړه. یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی تېره شپه د ایران جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې. بشپړ خبرونه د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګریت کرامپ ګران باور پرون چهارشنبې په یوه خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی. میرمن ګران باور زیاته کړې، دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت د بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې طالبانو له خوا د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې او د هوا په تودېدو سره به شخړې لا زیاتې شي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی، خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د راز د ناتو دفاع وزیران هم نن په غونډه کې په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د ارګ لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی اشرف غنی او انتوني بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی ویلي د افغانستان دولت او خلک پیاوړې اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي. بلنکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې، خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دواړو لورو د په دې تړاو هم خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره د دې تړون له ځینو موادو سره مخالفت څرګند کړی و. چارواکي وایي په بلخ کې د دو هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې په مرکز او بل هغه په زاري ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د ای دو ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدند و 16 نفر دیگر هم
د خو دو بریدونو کې 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي. د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم لمنځه تللی دي
توسط ضربات هوایی تخریب شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته ادعاوې کوي چې په خپلواکه توګه یې ثابتول په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 million نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د 9,015,000 دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالۍ او کرونا ځپلي دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو مرستو $2,200,000 به د افغانستان په اتاویا ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي. دا هغه ولسوالۍ دي چې نړیوال بانک په باور وچکالۍ تر نورو ډېرې ځپلي او د هغو کسانو شمېر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری کرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندون په وړاندې زیان منونکی دی او په خبرې د ځواب ورکوونکي کمزوري سیستم هم د دې هیواد کې د زیان کچه نوره هم زیاته کړې ده. خبرونه لازم دی ګډو اوري. یوی زلزله چې قدرت د ریختر په اندازه 15.8 شوی تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او ترڅنګ ښارګوټي یا سوچ کې خلک ډیر بیرولي او له کورنو تېښتې ته اړ کړي وو. زلزلې په دغو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمات پرې کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیسخت یوه کرنیزه سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتره کې پرته ده او شپږ زره اوسېدونکي لري. د ایران ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې دغه زلزله چې د شپې په 10 بجو وشو مرکز 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د ایرنا د راپور له مخې تر اوسه د دغه زلزلې له امله د احتمالي مړینو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دو ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي بریچ یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
زه په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغو کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخوږي له لاسه ورکړي دي. هیله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوی 14 تنه نور ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او کانر امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. تر اوسه معلومه نه ده چې برید د چا یا کومې ډلې له لوري شوی، خو له دې وړاندې سیمه کې شیعه مذهبي ملیشې چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په ورته بریدونو کې په لاس لرلو تورنې شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د دې تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. له دې مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم خبرداری ورکړی و چې را روان پسرلی او دوبۍ به په دې هېواد کې جګړې شدت عمومي. دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووزي.
امریکایانو د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووزي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه پو نظر اخیستی. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو 2 میاشتو څخه تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په پکتیا کې بیا یو شمیر بزګران او بڼ لرونکي اندېښنه لري چې په ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به یې راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات ډیر کم شي.
دغه ټیم کې به 15-16 سانتي واور بل پاسه په پرتو. نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دي کېده چې دا غنم لمنځه لاړ شي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هېواد د اټومي تړون له ښکېلو خواوو عملي اقدام غواړي، نه ته شي ژمنې. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه د ازادي راډیو اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لیکل دود شوی په دې اړه به نور معلومات د ژوند په شیبو اونیز خبرونه کې واوري. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اوریدلې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډه پر افغانستان متمرکز ده. د ناتو دفاع وزیران به نن په غونډه کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. خو تر دې غونډې مخکې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. د ناتو دفاع وزیرانو د لکه څنګه چې مې وویل نن ورځې بحثونه به تر ډیره په افغانستان او عراق متمرکز وي. په دواړو هیوادونو کې ناتو پوځي حضور لري. نور به د اسدالله الدین پر راپور کې واورو.
The United States, when they went into Afghanistan, they didn't go alone. They have been supported by NATO.
The NATO عمومي منشي وایي له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپل شاوخوا لس زره سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل:
As you know, we went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو په هیږي د سپتمبر د 11مې لبریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نیسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نسم ویلای. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تریخواله کم کړي او پر شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه لنه چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکو په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا پر رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناټو د نننۍ غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحه کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې مې میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
په هوکړه کې د وتلو مهلت د می میاشتې پایل دی. خو د افغانستان د پریښودو ژمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلی. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناټو ترسره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناټو د غونډې په درشل کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې مخکې د ناټو د عمومي منشي یانس ستولټنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو چې د معمول خلاف سګنۍ ژمی حملو ته زور ورکړی، د هوا په تودېدو سره به حملې لا شدیدې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه وضعیت ته په پام دی څه فکر کوي چې آیا نړیوال ځواکونه به تر مې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او که به د وتلو پرېکړه وکړي.
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمن پر ځای نه کړل، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووزی په مای کې ټول د افغانستان. هغه رژمن کې په ځای شوی و، اوربند شوی و او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې و. د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی و. په هغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلې و به فرق نه کوو. مګر اوس دا کارونه نه دي شوی. جګړه دوام لري. طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظری کی.
وزیر صاحب کراشو دیته چې د ناتو عمومي قومندان چې کله داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډېری سختي ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېری تیز شي، ځکه چې طالبانو له معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبی کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي. دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په انلاین غونډه کې سره ناستي څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او ترکله؟
زه خود ز فکر کوم چې تاسو باور دي لوي د ناتو عمومي منشي چې هغه خبري وکړلې هغه ویلې چې منګه وځي ته په کتو سره تصمیم نیسو او پریکړه کوو. نو کچېره وځه سم شي طالبان هغه ژمنی چې کړي دي هغه ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي تشنج را کم کړي دغه جګړې را کم کړي خبرو ته حاضر شي په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې به هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو او د غراز په افغانستان کې سولې د روان ټکنې د رسول د روان ټکنې بهیر موضوع هم چیرو. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د ناتو دفاع وزیرانو غونډې ته ډیر پام اړولی. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنۍ آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناټو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هېواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه له سره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلا مشوره وکړي. یوه چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگټن اگزامینر په یوه مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یو لیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دې عملي کړي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د ول وړ پوری امریکای چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقه عملی کول د ارزونې له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي رادیو اوري. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې لتیرو څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکړل شوی. دغه پولیس وای په وار وارې د غستون زل چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه چا غم نه دی خوړلی. د غزنی امنیه قومندان بیا دا موضوع د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو له ستونزې سره تړي او وایي چې مخکینی قومندان البته په غتور پورې کوي چې په د پولیسو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي وو او د دې مسلې د هواری لپاره دوی اوس تر یو حده اقدام کړی دی. نور به د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو لوبي او دړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلی وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دی. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته یې هم ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. دا غزنی د دوهم امنیتی حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي رادیو ته وویل
زموج ماشینه ولی نه اجرا کیږي موږ هم مشکلات لرو کورونه لرو لتیرو میاشتور ته پتمایو دولت ولی توجه نکوي زبرحالیم وزپی ته زما دروشی اغوندم شپه ورځ جنگیژم خو ماشینه راځي دا څه ډول دولت دی
خان محمد وای په وار وار مو د قومندانی لمالی او کورنیو چارو وزارت سره اړیکې نیولیاته دا ډیر اکړی د چتونځ په مو حل کیږي خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوی بلکې په غزنی کې ډیرای نور پولیس هم د ماشونو لا نه ورکولو څخه شکایت کوي غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی
موږ دغه ستونزه لرو په خپل ځای ما او څلور سوه شپېته تنه سربازان دي په غزنی کې او اووه میاشتې کیږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو ستونزې او هر څه ګالو خو بیا هم معاش مو نشته چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي جلبوجاز به څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلې دي اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت سوې چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي
دا غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 313 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو وو میاستو څخه ځنډېدلې لامل یې هم د اپ سیستم ته د هغې نه داخلېدل دي خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کیږي دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي دلته یې دنده پیل کړې او یا نوي د پولیسو په لیکو کې شامل سوي دي د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي د غزنی امونیه قومندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل پخواني چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي نو ستونزه یې رامنځته کړې وه
دغه د ماشونو په برخه کې اوسه ستونزه وه اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده دا پخوا سي وه متاسفانه د پخواني قومندانانو مشرانو د سربازانو له ماش نه غلط استفاده کول خیالي سربازان به درلودل بلاخره دوی لپاره یو سیستم جوړ کړی د اپ سیستم داسې به ټول پرسونل شامل د سیستم سي د اپ سیستم ورته وایي
قومندان جانباز زیاتوي دا چې د ځینو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه وه د هغې ماشونو هم مشکل درلود خو اوس دغه ستونزه له منځه تللې ده د یو کس ماش به هم نه سوځي پولیس چې د دوی په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنګیږي خو د نظامي چارو ځینې پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي د چارو پو کارګر ترکی وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري
په عموم کې که چیرې د پولیسو معاشات ځنډېږي دا د نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې له ځان سره لري
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی تر څنګ له ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کیږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښنه لري چې پر روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات کم شي دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لاپسې یخه شي ښایي فصلونه له منځه ولاړ شي نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په راپورټ کې واورو
او هود اته لاسو ته کول اوس پر د یخ له وجې نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان به ولاړ یو
توه څل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدون کيده د وای په وجر بزمکه بن کې د منو بادامو او یوشمر نور میو سلګونه ونه کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور تو کې کړلې خو وای پر وان زمي کې د واورو د نه اوریدو له عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندښمن دی
دغه ټیم ته با اویا سانتی 15 شپته سانتی واور بل پاسه په پرتا و نن واور نست په نن دل غنم لوس ولال دی کېدا شي د غنم لمنځ لاړ شي شبتل ورشکی لمنځ لاړ او د منو او د ناک او مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخت ته جديده کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابین کېدا شي لاړ شي الله دې
مین وای د خپل دوه درش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو ترڅنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبیږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شویو تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه تیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سرې وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړیدو لپاره هم ډیر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ایران ستر مذهبي مشر وایي هیواد د 2015 کال د اټومي تړون لخکې لخوا او عملی اقدام غواړي نه تشه ژمنې. آیت الله علي خامنهي د تړون لاسلیک کوونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي دوی دغه تړون ته ورستنېدای شي که تهران خپل ژمنې پر ځای کړي. نور به د اسدالله الدین پر رپورټ کې واورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اوریدلې، خو په خبره یې عمل کې دا ژمنې ماتې شوې او په وړاندې یې مخالف عملونه ترسره شوي دي. خامنهي پرون چهارشنبه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوسمهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي، خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې کیږي. ایران تل دا رد کړې چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلي دي اټومي پروګرام یې په دقیق ډول د ملکي اهدافو لپاره دی. لکه لنه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوې یو شمېر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړې دي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې لمخې د دغه ادارې پلټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لنډ وخت کې نا اعلان شوي اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لوی سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلي دي د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلات څو ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمیر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل گروسی به د راتلونکي شنبې په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د نویو اقداماتو په رڼا کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لکله دود شوي، په دې اړه د ژون په شیبو اونیزه خپرونه کې چې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. نور معلومات ترلاسه کولی شئ د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګرت کرامپ ګران باور دغه څرګندونې پرون مخکې تر دې کړي چې د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د پراختیا او پر یو شمیر نورو مسلو خبرې کړي. دا خبره د ارګ په خبر خپره کړې خبر پاڼه کې شوې او ویل شوې چې اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغه موضوعاتو خبرې وکړي. چارواکي وایي په بلخ کې د دوو هوایي بریدونو په مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو ویلي دغه بریدونه په چاربولک ولسوالۍ او زاری ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $1 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 90 میلیونو $15 لک دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلې دي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تیره شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت ښار ته ټکان ورکړی. ایرانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 10 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مو وویل په دې خبرونه کې دوه اونیزې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغه مخکې یو بل راپور په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو لیک او صادر ورستولی چې سفارت د هند په راجستان کې د چشتي طریقې د صوفي معیودین چشتي پر قبر خپور کړي. خواجه معیودین چې په هرات ولایت کې زیږیدلی دغه چشتي طریقې هند ته انتقال کړي چې اوس د افغانستان هند او سیمې ګډ میراث بلل کیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په هند کې د افغانستان سفارت په راجستان کې د اجمیر شریف پر حرم د یو صادر د خورولو خبره کوي. د دغه سفارت سرپرست طاهر قادری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د صدر لیولیک سره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دوی ته استول شوی او ټاکل شوی چې په هند کې د دغه هیواد استازي د جمعې په ورځ د اجمیر شریف زیارت ته یوسي. د ښاغلي قادری په خبره کې څه هم مخکې د یو شمېر هیوادونو مشرانو لکه د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما، د هند صدر اعظم نریندر مودی او نورو هیوادونو د غډبل اقدام کړی و. خو په خبره د لومړی ځل دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا شان اقدام کوي.
جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، حاجی سید سلمان چشتی چې د چشتی بنسټ مسؤول او د اجمیر شریف درگاه کې زیږیدلی، د خواجه معین الدین چشتی چې په خواجه غریب نواز مشهور دی، د 1909 ارث په مناسبت په یو لیک کې د هغه نیکۍ یادې کړي او ټاکل شوې د جمعې په ورځ د سفارت د فرهنګي اتشې له لوري د جمهور رئیس له لوري یوه پارچه او یو لیک چې استول شوی هغه اجمیر شریف ته یوسي.
سفارت به اجمیر شریف فرستاده شوه.
ښاغلی قدیر وایي چې خواجه معین الدین له هرات ولایت څخه هند ته د چشتیا طریقه انتقال کړي چې د افغانستان، هند او سیمې ګډ میراث دی او د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ژورو فرهنګي اړیکو ښکارندوی کوي. له دې سره د چشتي بنسټ مسؤول سید سلیمان چشتي چې د هند له صوفیانو هم دی وایي چې د خواجه معین الدین چشتي پر قبر هر کال د صدر غوړولو مراسم ترسره کیږي.
الحمدلله دا د صدر غوړولو یو ځانګړی رسم دی چې هر کال د خواجه شریف نواز په زیارت کې ترسره کیږي. ډیری آسیایي هیوادونه د دغو مراسمو لپاره مبارک څادرونه استوي چې د خواجه نواز په قبر یې هوار کړو. دغو مراسمو ته ډیری درویشان او فقیران راسي.
له دې وړاندې هم په 2019 میلادي کال کې د هرات د اجمیر او چش ترمنځ په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د افغانستان او هند صوفیانو پکې ګډون کړی و. خواجه معین الدین چشتي چې په کال 1942 زیږدیز کال کې د هرات په چشت کې وزیږید، وروسته هند ته ولاړ او هلته یې د چشتیا طریقې بنسټ کېښود. نوموړی په کال 1946 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې ومړ. د مزار په اجمیر شریف کې دی چیرې چې اوس د هند په راجستان کې د چشتیا طریقې د مسلمانانو د راټولېدلو ځای دی.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومني. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلایو په خره منست کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې د څنګه لمشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوه د یا جزایی دعوه په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو ده به زیربط ارگانونو ته اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا د جزی په وخت کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغی وکی، استغاثه وکی. دا دو موضوعات دی. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یو پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزای کې موږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نولس ته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوه خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل زفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکوي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دیدی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلفو اشخاصو او د متفکرینو له لحاظه لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوې مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنحه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
دی امنیتی سره چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بیرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوي خاصتا په مالی هغه انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستون که یا شخص ته یا حکمی خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عارضو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وي له یوه کس څخه، په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و. مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوې د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک لا څه وخرا په دې خوا په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې مخینه خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی سرکونه روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نه
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعت شي، چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ته پلی کوم ده.
خلک د آهسته برو په اړه څه وایي؟
خځې اوازونه ورته وایي، صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله. مخکې خځې ګډیږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپرې بیا یې هلته
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بېلابېلو سیمو کې بېلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي د مودی علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډیر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My mind is tired, tired.
د دې بخښنه خورا ډیره لیرې دي، که څه هم موږ د دې د لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات رواج او دود سرکونه فلکلوریکو روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو. د دې فلسفه چې شته چې ته په قرار قدم راواخه نو چابکې راواخه یا چټک راواخه، چون ناوې ته ډیر درنښت ورکوي، ډیر احترام ورکوي، د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ژد اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي، نه په تلوار نه وکي، قدم سوکا سوکا ژد، قدم په شمار نه وکي، نه بیا شسه بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار دې زموش تلوار دې داسې زوم مدروستلې شهزاده د قندهار دې
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بناوي او زوم نسره دروي. نو لام دې واجی خو دې آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي. کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري. د خاک جبار اوسیدونکی آی جی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوې بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي.
موږ یې موضوع دا شی نسته چې بسم الله قدم را واخله او داسې راسه واسې لاړه سه، دا خبرې نسته. موږ هلته واده والا به یې میګوم چې لېږلی وو، یا به یې په اوښانو چې یا به یې کاروان چې لېږلی وو، دا خبرې خو نه وي لکه دا اوس سیدي چې د تخت باندې ودرې یو لاسونه پزرکي یو ګوتې پزرکي یو بدلې ورته وایي، دا شیان په موږ کې نه رواج او نسته اوس هم نسته د مخالکو کې.
خو په ځینو ولایاتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کېږي، همداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نورې سندرې هم ویل کېږي. د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي، بیا نو دا سندرې خو حتمي وي.
یعنی د موږ په پکتیا ولایت، پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوې له کوره وځي دغه سندرې ورته ویل کېږي. د دغه په څنګ کې نورې فولکلوریکي سندرې یا محلي سندرې په اصطلاح ټپی دي، هغه د مصري دي، په بسم الله قدم را واخله او ښایستې نه وکي او پښتنې نه وکي، دا موضوعات ویل کېږي.
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی، د دې په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خوند ویل کېدله، نو ځکه یې په همغه آهنګ تر وسه په غوګونو کې ده.
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغانۍ په ورکې ما پاشقی وکړل، غوګونی سره بیا سره کړل، بیا د ماده چې واده نه وځي بیکار واته وصل یو نیم سل خته وي دندغه در بدروب او ما چې انې می بدلې ورته لیم خلګانې به وي خويندې می په بسم الله قدم را واخله او خایستان او کوي او نازول نه او کوي پلانکې نه او کوي زلک په جګو ما غلی ما ته دا وګي و د دې ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خدا وسم 9 کیلو وزن نه می خدا.
کله چې آیسته برو ویل کېږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوي چې ناوې او زوم راغلل. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په پخوا وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل، خو نن سبا دا دود کمرنګه شوی دی.
سابق چې و ډېر احترام زیات و، خلک به تر څو وړاړ و چکچکې به یې کولې، بل چې ناوې او زوم خپل جای ته لاړ او یا به کیناست یا به وترید بیا به ټول کیناست. من تا اوس چې زه ګورم داسې عام ټول تولار نه دریگی په احترام دی ناوی زوب زیاتر دی ناوی مورچی یا خوانده بیا زر زر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا.
لکه څنګه چې دا وخت په تیری دولو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی، همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کېږي، خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي. په پیل کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده، بومی شکل سپاته و اورمانده کار نو شوی فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق داری.
بله.
استابرو که ده لایکم لگ مشکل و ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم و ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر و خب لایه داشی.
بله.
که پسر نی با ده اقا جواندم بس اسی تیریگی
یعنی ارسل هم ده آیسته برو
بزاین شروع
یا با بسم الله قدم رو واخله
یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم داری
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تا دا علاقه پیدا شد چه دیوانده کار رو کم
نوخت
بکراورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختل چه پا دی سندربانی کار وکی او پا دی که نوخت راولی اوز دارت وید چه ده آیستابرو سندره که تاسی کم نوی تکی را منزده کن
ما دوم را کار که چه ده آیستابرو لحی سره برابر شی ما سر بحث که زازیرم چی دویتا قناعت ورکم موسیقی خب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
دقیقا لای بیلای بچه رقم وازی کو یعنی چنگ وقت بیلای و اوز پلایس
زلا چی دی کنه دقیقا عرکات منظم نیوی دا ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده دا سندر دا سوکتی ادینس دی اغا اوری آقا به زان دی سر ایاروی در سندر دی چیز مونگ او تاس چه ترخم نیا خو که سوک نمانی زکر چه آقا که بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوری آیسته بروتا چه آقا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی دا پا که دی موسیقی آقا کمتی چی دی آقا طول پا نظر کنی ول سوی پا دیگه طول و اصول برابر ده
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاس تا پلیکم دا
تاسو ودونو تځي هغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راوخله دا شاید په بیلابیلو ډولو وویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي
آیسته برو چې د هغه وخت کې نوې زوم چې په ځاین حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده آیسته بدو ده ځکه چې هغه نوې زوم نشي کولی چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل آغاز اینه پیدا کیگی چه در اغای ناوی افزوم ذهنیت هم خرابیگی بس آغاز اینه بعد وقتی شروع کی در اغای پا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چه زان نه در تیمپو برابر چی آستا برو ما ایمان آستا برو بیده
استاد که زحمت نهی پا آخر که یا پختو را توغه گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
زیاده منه نزوانده ایوز استاد
منه نتاسنه داده کور نوی توب ده بخت ورشه داده هور نوی توب ده بخت ورشه
قدر منو آوریدون کو پا دی هیله چی ده هر نوی پل بخت ورشی جوان پا شیبو که خپراونه پای ترسه و تر بیا خیچاره و دریگ مختب لیتا غنو موشی نکو بسم الله.
شتنی